درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم نننې پنځشنبه د 2018 میلادي کال د جنوري لمړی سره برابر ده نوې میلادي کال مو بختور شه لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته د هرات تورغونډي لوی لار پرون چهارشنبه د وابري وري دو او د سړک د شوي دوله عمله د بارونکو او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده په هرات کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې د دې لوی لارې په بوقرچر سیمه کې سړک شوي دلې ده طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافرونکي موټر کولای شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي په خبره شوې خبر پانه کې د بارونکو او درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوې چې تر بلې خبرتیا پورې په دې لاره تګ راتګ ونه کوي له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري او بارانونه اوري د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تیره بیا فرغ ولایت کې سیلونه هم جاري شوي چې د سرو مال تاوانونه یې اړولي دي په افغانستان کې د سویس د همکارۍ سازمان استازي د طالبانو د محبسونو د چارو ادارې د پالیسۍ او مسلکي چارو لمرستيال سره په کتنه کې د بندیانو د وضعیت د حقوقي د بشري حقوقو د رعایت او د یو شمېر دورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبري کړې دي یادې ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د محبسو د پالیسۍ پرستيال اډا کړې چې زندانونه په اصلاحي او تعلیمي مرکزونو بدل شوي او بندیانو ته د دینی عصري او مسلکي زده کړو زمينه برابر شوه ده په همدې حال کې د طالبانو د محبسونو اداره وایي چې د سویس ته همکاري سازمان څخه غوښتنه کړې چې د بندیانو د خوړو د شوالي د روغتیايي تجهیزاتو د برابرولو د درملنې د مرکزونو د جوړولو د متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو د شزینه بندیانو لپاره د ورزشي اسانتیاو د برابرولو او همداراز په زندانونو کې د لمریزي برېښنا د سیستمونو د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي د خبر پانی پر اساس د سویس همکاري سازمان استازي اریک مارکلاج منه کړی چې دا غوښتنې به وڅېړي تر اوسه پورې د سویس همکاري سازمان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي قزاقستان وایي په وروستیو څکم درو میاشتو کې افغانستان ته 2500 تنه غنم صادر کړی دي قزاق چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات 14.8% زیات شوی چې له 190,000 ټنه څخه 2500,000 ټنو ته رسیدلی دی د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیتي لوری دی په مجموع کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیون ټنه غله صادره کړې حال دا چې په 2014 کال کې دا اندازه 3.4 میلیون ټنه و دا مهال قزاقستان د نړۍ 15 هیوادونو ته غله صادروي د قزاقستان د کرنې وزیر ایدار بیگ ساپاروف ویلي د دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 14 میلیون ټنه دی د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه د نظر تبادله کړې ده کرملین مانی پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان په تلیفوني خبرو کې د سیمه پر موضوعاتو او امنیتي مسایلو خبرې کړې دي د خبرپانی لمخې دواړو لورو د خپل هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی که څه هم په خبرپانی کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته ډېره اشاره نه ده شوې خو ویل کیږي چې د ټلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتی پایلې وي دا خبری په داسې حال کې شوې چې تاجکستان په وروستیو کې د افغانستان له خاورې د نامنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی او په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو څلورمه ورځ وه د اعتراضونو د نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بیساري لوړېدا پر ضد پیل شوې ده د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فسا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګڼ شمېر معترضان د ولسوال د دفتر مخته شي ویل کیږي چې په دې ښار کې امنیتي ځواکونو پر معترضانو اوښکې بهیونکي ګاز کارولي او په ځینو تصویرونو کې لیدل کیږي چې معترضان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې وغورځوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ریه مهربانه را پس پیڅلې نامه سلام الله او نیکی هیلی میمونې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون اووم لوست تاسو ټولو ته شرح خلاص تم په دې هیله چې نن ورځ هم د موضوع د نننې لوست او هم د نننې صرف تر اخرنی شي پورې سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. موضوع مونږ د ویدی مدنیت په حق لده چې نن به موږ د ویدی مدنیت اړوند لازم معلومات لاسته راوړو او دا موضوع ستاسو په کتاب کې اووم لوست ولسمه او اتلسمه پاڼه ده. د تل په سر به هم یادونه کوم چې له ځان سره نوٹ واخلي تر څو د مهمو موضوعاتو او د مهمو ټکو یادداشت ستاسو سره پروت وي او هر کله کولای شئ ستاسو سره د درس په زده کړه کې مرسته وکړي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ کار به مو زده کړی وي تر څو نن د ویدی مدنیت په هکله چې کوم موضوعات موږ لرو هغه ټول په مخکېني درس پورې اړه لري. نو که چېرې ستاسو د مخکېني درس ته وي نو نن کولای شئ په دې موضوع باندې ډېر ژر وپوهېږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د ویدی مدنیت په هکله دی. موږ او تاسو په تېر درس کې د آریایانو په هکله لازم معلومات لاسته راوړل. آریایان مو وپېژندل. نو نن راځو د آریایانو د مدنیت سره آشنا کېږو چې ویدی مدنیت د آریایانو مدنیت دی چې د آریایانو لخوا یې لومړی ځل د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په مخکېني درس کې موږ د آریایانو د مهاجرت اړوند هم ولوستل. دا مو ویل چې په آریایان په بلخ ښار کې چې کله د آریایانو شمېر زیات شو نو دوی مهاجرت ته اړ شول. ځینې یې لویدیځو برخو ته اروپایي هېوادونو ته ولاړل او ځینې یې همدلته په افغانستان کې پاتې شوه. نو هغه آریایي ډلې چې همدلته په افغانستان کې پاتې شوه دوی د اوستایي او ویدی مدنیت بنسټ کېښود. چې نن موږ او تاسې د ویدی مدنیت په هکله نن بحث کوو او باندې خبرې کوو. د لرغونی افغانستان لومړنی مدنیت چې و هغه د ویدی مدنیت په نامه یادیږي چې د آریایان لخوا د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. د دې مدنیت نوم د ویدی کتابونو څخه اخیستل شوی دی چې دغه ویدی مدنیت کې ډېر مهم معلومات د ویدی مدنیت په هکله راغلي دي. په دغه ویدی کتاب کې چې دغه ویدی کتاب د څلورګونو کتابونو څخه ډېر مشهور کتاب دی او دغه مدنیت تر میلاد 1300 کال پخوا شروع شوی دی او تر میلاد 1200 کال دمخه دوام درلود. د ویدی مدنیت په حق له کوم معلومات په ویدی کتابونه کې راغلي دي. دغه کتابونه سربېره پر دې چې سیاسي اقتصادي او ټولنیز معلومات لري د آریایانو د اخلاق د هغو د عقیدو همدارنګه د هغه زمانه د کلتور رسم رواج په اړه هم مهم معلومات په دغه کتابونه کې شته. دغه کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي. موږ در مخه هم لوستلی و چې آریایانو ځانګړی ټولنیز نظام درلود او په دې کې شاهي نظام وکمنو. شاهي نظام داسې یو نظام دی چې کله یو ټولواک یا هغه کس چې د هغه هیواد یا د هغه ښار وکمنو کله چې هغه وژل کیږي یا هغه مړ کیږي نو د هغه زوی واک ته رسیږي. چې بیا د هغه زوی د مړ کېدو یا وژل کېدو څخه وروسته بیا د هغه لمسی واک ته رسیږي چې دغه شاهي نظام دی او په آریایانو کې شاهي نظام واکمن و. په هغه وخت کې ټولنه په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د کورنیو په سر کې به پلار و چې پلار ته په ویدی مدنیت کې دوی پاتې ویل چې د څو کورنۍ څخه یو خیل یا ځای جوړېده چې د هغه په راس کې چې کوم کس و هغه ته به کترا پاتې ویل چې بیا د څو خیلونو یا د څو زیو څخه یوه قبیله جوړېده. بیا هغه کس چې د قبیلې په راس کې موجود هغه ته به ګربا پاتې ویل چې د څو قبیلو د یو ځای کېدو د څو قبیلو رئیس ته به ویس پاتې ویل. همدغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکي لخوا اداره کېده چې هغه کس ته به راجان ویل یا هغه راجان نومېده. د اریانو د ټولنیز اوضاع په اړه هم په ویدي کتابونو کې معلومات راغلي دي. د دوی ټولنیز نظم، د هغوی ټولنیز ژوند، په دې اړه ټول معلومات په همدغه ویدي کتابونو کې راغلي دي. د دوی د ټولنیز ژوند یا د ټولنیز اوضاع یو مثال د ښځو مقام و چې په ویدي مدنیت کې ښځو ته به خاص درناوی کېده، هغوی ځانګړی ارزښت او مقام درلود. سره له دې چې د هلک پیدا کېدنه یا د هلک زیږیدنه په هغه ټولنه کې یا پارایي ډلو کې نیکمرغي کړل کېده، خو بیا هم ښځو خپل ځانګړی ځای درلود او هغوی ته ځانګړی مقام او ځانګړی درناوی کېده. د دوی په ریګویدا کتاب کې د ډیرو ښځینه اشعارو شعرونه راغلي دي چې یوه ډیره مشهوره شاعره د ګوشا په نامه یادېدل، بله مشهوره شاعره یې لوپا مودرا نومېدل، چې د دغه دواړو ښځینه شاعرانو شعرونه د ریګویدا په لومړني جلد کې ثبت شوي دي، چې دا د دوی مقام یا ارزښت ښکاره کوي چې اریایي ډلو یا هغه اریایي خلک څه ډول خپلو ښځو ته ارزښت ورکاوه، څه ډول یې د هغوی درناوی کېده. چې دا یو مثال و. د دې ترڅنګ په ویدي مدنیت کې ځانګړی اقتصادي نظام هم و. د ویدي مدنیت انساني ډلو یا انسانانو به د خپل ژوند اساسي اړتیاوې د کرهنې له لارې، د چوپانې له لارې به خپل ضرورتونه پوره کول. دوی به د دې شتمنۍ د څارویو په اندازه باندې، د څارویو د شمیر له مخې په اندازه کېده. هر کس چې به زیات، مثلا زیات پسونه، زیات وزې یا زیات غوایان درلوده، هغه کس به په هغو کې ډېر شتمن و. د دې ترڅنګ به دوی په سوداګرۍ باندې هم بوخت و، چې د دوی د تبادلې واحد هغه مال غواګانې وې، چې هغه ته به پیسې ویل، چې د زموږ او ستاسې د نن ورځې پولي واحد چې پیسې نومېږي، ریښه یې د همدغه اریایي دورې د ویدي اثر پیسو ته رسېږي. په ویدي مدنیت کې یا د ویدي مدنیت پر مهال به خلکو ټوکران ډېر اوبدل، د څارویو د وړۍ څخه به رنګارنګ کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې جوړول، د اوسپنیز څخه به یې پر ظریفو زینتي وسایلو، د دې سربېره به یې د تولیدي چارو لپاره ډېر کلک وسایل یا سامان آلات هم جوړول. د رنګارنګ خاورینو لرګینو لوښو جوړول هم هغه مهال ډېر رواج و. د شولو د پاره به ځانګړې لوښي درلوده، او د ویدي مدنیت پر مهال به کولالانو، پشګرانو، نجارانو هم یا ټول کسبګرانو په دغه وخت کې په ډېر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. د دې ترڅنګ په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده، یعنې د یو مشخص خدای نه درلود، په ډېرو خدایانو باندې د دوی باور او عقیده وه، چې د هغه څخه یو هم اوشاس و. اوشاس د خلکو په باور هغه یوه ښځه وه چې هغه ته بیا د سهار خدای یا د سپېده دم نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په ډېرو خدایانو باندې باور درلود، مګر بیا هم په یوه خدای باندې، بیا هم په خدای باندې خاص عقیده درلوده، یا دوی عقیده چې وه هغه د دوی پر خدای نو باندې ډېره ټینګه وه. زموږ د ویدي مدنیت په حق له کوم درس چې و هغه پر همدې ځای پای ته رسېږي. موږ او تاسې د ویدي مدنیت په حق له لازم معلومات لاسته راوړل. ویدي مدنیت مو وپېژندې چې د افغانستان لومړنی مدنیت دی. په دغه مدنیت کې خلکو ټولنیز اقتصادي نظام درلود. دغه مدنیت تر 1300 کاله پخوا تر میلاده شروع شوی و، بیا تر میلاده 1200 کاله د مخه دوام درلود. د دې ترڅنګ په اریایانو د دغه مدنیت بنسټ ایښودلې و. په اریایانو کې شاهي نظام واکمن و. ټولنه به په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د دوی د هغه ځینې لغاتونه یا ځینې نومونه چې دوی مثلا کورنۍ تور کړي و، قبیلو یا هغه کس یا خیلونو یا ځای ته ورکړی و، د هغه په هکله موږ هم معلومات لاسته راوړه. دا مو ویل چې د کورنۍ په سر کې به پلار موجود و، چې دوی به پلار ته پاتې ویل، چې د څو کورنیو یا څخه یو خیل یا ځای جوړېده، چې د هغه په راس کې، د هغه په سر کې چې کوم کس و، هغه ته به یې کوترا پاتې ویل. د څو خیلونو یا د څو ځیو څخه یو قبیله جوړېده، چې هغه ته به یې ګرابا پاتې ویل. هغه کس چې د قبیلې په راس کې و، هغه به ګرابا پاتې نومېده. د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتې ویل، چې دغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکۍ لخوا چې هغه راجا نومېده، د هغه په واسطه اداره کېده. بیا مو د دې د ټولنیز اوضاع اړوند وویل چې د دوی ټولنیز ژوند ډېر ښه و، چې د هغو یو مثال د ښځو مقام و، چې په هغه ټولنه کې یا پارایي خلکو کې و ښځو ته خاص ارزښت او درناوی کېده. ښځو د ښځینه شاعرانو شعرونه به د دوی د ریګویدا په کتاب کې په لومړنۍ جلد کې چاپ شوی و. د دوی هغه ډېر مشهوره ښځینه شاعره یوې ګواشا نومېده، بلې هم لوپا مودرا نومېده. دا د دوی هغه ډېرې مشهورې ښځینه شاعرانې وې. په ویدی مدنیت کې د اقتصادي نظام په حق له مهم ویل چې اقتصادي نظام یې یا د انسانانو بخپل د ژوند اساسي ضرورتونه د کرهنې او چوپانۍ له لارې هغه خپل ضرورتونه پوره کول. په دې کې به شتمني د څارویو د شمېر په اندازه ټاکل کېده یا د هغه د شمېر له مخې په اندازه کېده. مثلا کوم کس چې ډېر پسونه درلودل یا وزې یې ډېره درلودې یا غواګانې او داسې نور یې ډېر درلوده نو د دوی هغه به ډېر شتمن کس و. یعنی د دوی شتمني د څارویو مثلا پسونو وزو غویانو او داسې نورو د شمېر له مخې اندازه کېده. د دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، یعنی سوداګري به هم کوه، خو د دوی د تبادلې واحد چې و هغه غواګانې وې چې هغه ته به دوی پیسې ویل. مثلا دوی چې کم سره نیول یا کم سوداګري به کول هغه ته دوی د تبادلې واحد غواګانې وې. د پیسو نوم چې زموږ او ستاسې اوسنی پولي واحد دی د دې ریښه هم د آریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. دوی به ټوکران اوبدل، د سروې د ولو څخه به یې کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې کارول. دا د دوی هغه اقتصادي نظام و. د دې تر څنګ موږ د هغو د عقیدو اړوند هم معلومات لاسته راوړل دا چې په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د هغو د جملې څخه یو یې هم اوشاس و چې اوشاس د خلکو په بارو باندې یو ښځه وه. هغه ته بیا د سپېده دم یا د سهار خدای نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په مختلفو خدایانو باندې باور درلود، مګر پر یوه خدای باندې یا د دوی عقیده پر خدایانو باندې ډېره ټینګه وه. د دوی د ریګویدا په کتاب کې داسې راغلي و چې هر ثابت او هر حرکت کوونکی یا هم هر هغه څه چې پر لار ځي او هر هغه څه چې مري، پر دغه ټولو شیانو باندې یوازې یو خدای واکمني لري، چې دا د دوی عقیده یا د دوی باور یا د دوی ایمان پر خدای باندې داسې ثابتېده. نو زموږ او ستاسو درس همدومره و. موږ او تاسو نن د ویدي مدنیت وپېژندې او د ویدي مدنیت اړوند مو معلومات لاسته راوړل. زموږ او ستاسو نن درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لرئ چې درو پوښتنو ته به ځواب وایاست. اول دا چې لومړنی مدنیت په افغانستان کې په کوم نامه یادېږي، دغه مدنیت نوم به زده کوئ چې کوم مدنیت و، د چا لخوا د هغه بنسټ ایښودل سوی و، یعنی کومو خلکو د هغه بنسټ ایښودلی و، دغه مدنیت د کوم کال څخه شروع سوی و، تر کوم کاله پورې دوام درلود، او د دغه مدنیت اړوند معلومات د کومو کتابونو څخه لاسته راغلي دي. دغه لومړۍ پوښتنې ته به داسې جوابونه ورکوئ. دوهمه پوښتنه دا چې ښځو د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود، چې دا موږ د آریایانو د ټولنیز اوضاع په برخه کې وویل چې ښځې د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود. د دوی ښځینه شاعرانو یادونه مو هم کړې وه. تاسې هغه مکمل معلومات د دې پوښتنې په جواب کې زده کړئ. ورپسې د ویدي وګړو د عقایدو په اړه څه پوهېږي؟ دا چې په ویدي عصر کې انسانانو عقیده څه ډول وه، دوی په کومو خدایانو باندې باور درلود، یا د دوی عقیده څه رقم وه، د دغه اړوند به هم تاسې معلومات پیدا کوئ او د دې پوښتنې ته به جواب ورکوئ. د دې درسو پوښتنو جوابونه همدلته په همدې لوست کې ما څو ځلې تکرار کړي دي. تاسو کولی شئ له دې ځایه ګټه واخلئ او هم کولی شئ چې خپل کتاب ته ستاسو په کتاب کې اوولسمه او اتلسمه پاڼه اووم لوست دی، کولی شئ له خپل کتاب څخه هم د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د دغه درسو پوښتنو جوابونه زده کول ستاسو سره د مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږي او د مکمل درس په فهم تاسو واخلئ. نو زموږ ستاسو درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلیا مهربانه را په سپیڅلې نامه سلام او نیک هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون و بلسته شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلې نشي بوره سره مل پاتې سي او زموږ استاد سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، تیر ورځ مو د اروپا حالات وې په منځني او نوې پیړۍ کې. نن راځو د همغه اروپا په منځني دورې کې هغه کومې مهمې پیښې چې سوي وي د همغه موضوعاتو اړوند بحث لرو او پر همدغه موضوعاتو باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. د هغو له جملې څخه یو هم صلیبي جګړې دي چې زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړنی موضوع همدغه صلیبي جګړې دي. راځو صلیبي جګړې پیژنو. دا چې
صلیبی جګړې څه ډول جګړې دي، ولې په دغه نامه نومول شوي دي، او ولې دغه جګړې پیښې شوي دي. صلیب د عیسویانو سپېڅلې نښه ده، یا هغه نښه ده چې د عیسویانو لپاره هغه ډېره سپېڅلې ده. د هغوی په باور دغه نښه یا دغه صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندوی کوي، نو په همدغه خاطر دوی دغه د صلیب نښه په خپلو کلیساګانو کې ډېر کاروي او هلته یې ساتي. په یولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې پیښې شوې، یعنی د یولسمې زیږدیزې پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ ځینې جګړې پیښې شوې چې د هغه جګړو ته دوی د صلیبي جګړې نومولې دي، یا د صلیب نوم یې ورکړی دی، صلیبي جګړې نوم یې ورکړی دی. ځکه په دغه نامه نومول شوي دي، ځکه په دغه جګړې کې د اروپایانو پر کالو باندې د صلیب نښې وې، نو په همدغه خاطر دغه جګړو ته صلیبي جګړې وایي. او راځو دا موضوع ته چې ولې دغه جګړې پیښې شوې دي، د کومو دلایلو پر اساس باندې دغه جګړې واقع شوې دي. اول دا چې د عیسویانو په نظر ختیځ یعنی د شتمنۍ سرچینه، او هغوی داسې فکر کوي چې پر ختیځ باندې د حملو یا د بریدونو په ترڅ کې به دوی ډېر شتمنۍ ترلاسه کړي. یعنی دوی دغه باور درلودي کچېرې دوی په ختیځ کې دوی جګړه وکړي یا په ختیځ کې دوی حملې وکړي، نو دغه حملو په نتیجه کې به دوی شتمنۍ لاسته راوړي. او دوی دا فکر کوي چې ختیځ د شتمنۍ یوه سرچینه ده، د ختیځه برخه. دوهم دلیل دا و چې ایتالوي سوداګر بیا دې ته لیواله و چې په نږدې ختیځ کې د عیسوي دولت تر نظر لاندې دوی سوداګریز مرکزونه رامنځته کړي، او د دغې لارې د لرې ختیځ سره دوی خپله سوداګري اړیکې شروع کړي یا خپله سوداګري ورسره پیل کړي. ورپسې دریم دلیل دا و د دغه جګړو چې د اشرافو تر یرغل یا تر حملو لاندې بیا کروندګرو دا فکر کاوه چې کچېرې صلیبي جګړو کې دوی ګډون وکړي او بیرته اروپا ته راوګرځي، نو د دوی ژوند به د دغه جګړو وروسته یا بیرته اروپا ته د جګړې څخه وروسته راستنېدل به د دوی په ګټه تمام شي او د دوی ژوند به بهتره شي. دا د صلیبي جګړو اړوند و. راځو د اروپا د رنسانس دورې ته. دا چې رنسانس څه شی دی او دغه په دغه دوره کې د اروپا حالات څه ډول و؟ خپل رنسانس په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایش ته ویل کیږي، یعنی فرهنګ او علوم بیا زیږول کیږي، بیا پیدا کیږي، چې همدغه د علومو او فرهنګ په برخه کې کوم بدلونونه چې رامنځته شوي و هغه د 14مې څخه تر 14مې زیږدیزې پیړۍ پورې رامنځته شول. او په اروپا کې دغه د رنسانس دوره چې ده هغه قرار قرار په تدریجي ډول سره ترسره شوی ده. په دې دوره کې پوهانو خلکو ته د لرغوني یونان همدارنګه د روم د فرهنګ تبلیغ کاوه، او د رنسانس څخه مخکې د اروپا د خلکو ژوند چې و هغه په روحي مسایلو باندې ولاړ و. یعنی د دوی پام، د دوی توجه ډېر روحي مسایلو ته و، مادیات ته دوی فکر نه کاوه. خو د رنسانس په دوره کې د نړۍ چارو ته نور هم دوی زیر سوال، یعنی دنیوي کارونه یا مادیات ته د دوی فکر سو. هنرمندان او نوی پوهان چې و هغه نوی نظریات وړاندې کړل، همدارنګه د چاپ ماشین اختراع سو، سوداګري او کسبونه پراختیا پیدا کړه، شهري ژوند پیل سو، چې همدغه شهرونه بیا تر ډېره په ساحلي برخو کې پراختیا پیدا کړه، ځکه په دغه ځایونو کې کروندګر او فیوډالان لږ و. د بندري شهرونو پراختیا هم لومړی په ایټالیا کې، بیا وروسته په آلمان کې پیل شو، او د خلکو تعداد چې هغه هم ډېر زیات شو. په دغه رنسانس په دوره کې په یو منځني شهر کې یا په یو متوسطه شهر کې د خلکو شمېر 5000 تنو ته رسېدی، او په لویو شهرونو کې یا سترو شهرونو کې بیا د خلکو شمېر تقریبا 60000 تنو ته رسېده. د شهرونو د جوړېدو او همدغه د شهري ژوند څخه وروسته د پاچاهانو ځواک هم ډېر سو، یعنی شهرونه جوړ سو، شهري ژوند پیل سو، د پاچاهانو ځواک هم ډېر زیات سو. د پاچاهانو د فیوډالانو څخه مالیات اخیستل، او د خپل ځواکمنتوب یا د خپل ځواک لپاره به د هغه څخه ګټه اخیستل. دا د اروپا د رنسانس دوره ورځو په پوهه، ادب او فرهنګ کې بدلونونه چې په دغه پیړۍ کې په پوهه، ادب او فرهنګ کې کوم بدلونونه رامنځته شول. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا خلکو د نوي کارونو ته لږ پام درلود. مخکې هم ویل د دوی ژوند چې و هغه ټول په روحي مسایلو باندې ولاړ و، یعنی دوی به روحي مذهبي مسایلو ته ډېر فکر کاوه، دنیوي کارونه مادیات ته به دوی فکر ډېر لږ و. په همدغه منځنۍ پیړۍ کې بیا هم د اروپا خلکو مادیاتو یا دنیوي کارونو ته ډېر لږ پاملرنه درلوده. خو د رنسانس په دوره کې بیا د اروپا خلکو کرار کرار ژوند او نړۍ ته ځیر سو. موږ ویل چې په بېلابېلو څانګو کې پوهان، لیکوالان او هنرمندان را څرګند شوه. ماشینونه اختراع سو همدارنګ نوې نظریات وړاندې سول. د ادبیات په برخه کې هم باید وایي چې په دغه دوره کې د ژبې ګرامر او لغات ډیر ارزښ پیدا کړ، یعنی د ژبې په برخه کې، د ادبیات په برخه کې هم پرمختګونه پیل سو. همدارنګ خلک د حقوقو د علم په مقرراتو باندې پوه سول. د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړ سوي. مخکې یوازې هر څه په کلیسا پورې تړلی وه. کلیسا به هغه کارونه کول چې اوس یا په اوسنۍ زمانو کې دولت سرته رسوي. ښوونځیو، مدارس او دا هر څه نه و، یوازې هر څه په کلیسا پورې مربوط وه. زیاتره مسایل چې هغه روحي وه، نو ځکه بیا د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړې سولې او د انسان د بدن په هکله مطالعه پیل سوه، چې دا د طب او طبابت په برخه کې یو پرمختګ و چې رامنځته سو. د هغه پوهانو څخه چې په دغه دوره کې راپورته سول، یا دوی نوم ووتل د دغه پوهانو، د هغو له جملې څخه یو تن هم ویلیم هاروی و، چې دی د انسان د بدن د وینې د ګرځېدو یا د وینې د دوران په هکله یې څېړنې وکړې. د نجومه او د جغرافیې په څانګه کې هم د پام وړ پرمختګونه وسول. په دغه برخه کې الماني ګوتن برګ د چاپ ماشین، همدارنګه ګلیله هم تلسکوپ اختراع کړ، او د اولسمې پیړۍ په وروستۍ کې بیا د لومړي ځل لپاره د بخار ماشین هم وکارول سو، او داسې یو درنه ټوپکان جوړ سول چې د وشتلو په وخت کې بیا هغه په ځانګړو پایو باندې کېښودل کېدی. دا هغه پرمختګونه وه چې په منځني او نوې پیړۍ ته نږدې دغه پرمختګونه رامنځته سول، او هر څه په دغه اروپا کې پرمختګ وکړ. په دې دوره کې ځینې انقلابونه هم په اروپا کې رامنځته سول. راځو هغه انقلابو ته چې په اروپا کې په دغه منځني او نوې پیړۍ کې رامنځته سوي وه. لومړی د انګلستان صنعتي انقلاب، دا هغه انقلاب و چې په اروپا کې رامنځته سوي و. د صنعت په برخه کې بدلون، یا په بل عبارت په پرمختللو هیوادونو کې هغه بدلونونه چې د صنعتي ماشینونو د کارولو په ترڅ کې رامنځته سوي دي، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. نو هغه بدلونونه چې هغه د صنعت په برخه کې و، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. یا هم داسې چې هغه پرمختللو هیوادونو کې چې هغه بدلونونه چې هغه د صنعتي ماشینونو په کارولو سره رامنځته سوي و، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. چې دغه انقلاب تر 1850 کال پورې لویه برتانیا د نړۍ تر ټولو بډایه او شتمن هیواد کړ. یعنی دغه انقلاب تر 1850 کال پورې برتانیا یې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو شتمن هیواد کړ، د همدغه انقلاب په ترڅ کې. خو په برتانیا کې د صنعتي انقلاب لوی لامل چې وو، هغه د کرنیز انقلاب بریالیتوب و. یعنی دغه صنعتي انقلاب چې په برتانیا کې رامنځته سوی و، د دې اصلي لامل یا اصلي دلیل یې دا و چې کرنیز انقلاب دلته بریالیتوب ته ورسېدی، یا هغه بریالی سو، نو ځکه دغه صنعتي انقلاب رامنځته سو. د کرهنې او مالداری په برخه کې دغه کوم بدلون چې رامنځته سوی و، هغه د دې لامل سو چې د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راسي، د خلکو ته په ارزانه او پریمانه توګه خوراکي توکي په لاس ورسي. دغه د دې لامل و چې صنعتي انقلاب هم رامنځته سي، او دغه صنعتي انقلاب په نړۍ کې برتانیا تر ټولو بډایه یا تر ټولو شتمن هیواد وګرځوي. د دې ترڅنګ د جیمز وات په واسطه د بخار د ماشین اختراع په دغه انقلاب کې هم ډیر مهم رول لوبوه، او د نساجي صنعت هم د صنعتي انقلاب په لور باندې یو ګام و. یعنی د جیمز وات په واسطه چې کوم د بخار ماشین رامنځته سوی و یا اختراع سوی و، همدارنګه د نساجي صنعت، دا دواړه هغه نور دوه لاملونه و چې د صنعتي انقلاب د رامنځته کېدو یا د واقع کېدو لامل وګرځېد. بل لوی انقلاب په دغه اروپا کې د فرانسې لوی انقلاب و، چې د فرانسې لوی انقلاب په 1798 کال کې رامنځته سو. د انقلاب څخه مخکې د فرانسې خلکو د خلکو حالات د ځینو طرفونو له لوري د ټولو اروپایانو په پرتله یو څه ښه وو، خو له دې سربېره ظلم او استبداد هم د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه وو. یعنی که څه هم د دغه انقلاب څخه مخکې د فرانسې د خلکو حالات نسبتا ټول اروپایانو په پرتله شو، خو بیا هم د دې سره سره ځینې ظلمونه، ځینې داسې څه و چې هغه د فرانسې په خلکو باندې کېده. ځینې ظلمونه او استبدادونه شتون درلود چې د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه وو. یعنی هغه واکمنان چې په فرانسې کې وو، دا د دوی د ځانګړتیاو څخه وو چې یو ډول ظلم او استبداد پر خلکو باندې راوستی و. په دې وخت کې د طبقاتو ترمنځ توپیر هم شتون درلود، اقتصادي حالت هم خراب و. یعنی د طبقاتو ترمنځ کوم توپیرونه چې و، اقتصادي حالت چې کوم خراب و، دا ټول دې ته خلک یو شمېر پوهانې دې ته وهڅول چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې وکړي. چې د هغه پوهانو د جملې څخه مونتیسکو، همدارنګه ولټر، ژان جاک روسو، دیدرو او ادم اسمیت، دا هغه پوهان و چې دغه حالات، دغه د طبقاتو ترمنځ توپیر، همدغه اقتصادي حالت خرابوالی، دوی دغه پوهان دې ته اړ کړل چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې شروع کړي. د دولتي خزانه کمیدل او اقتصادي ماتې هم د انقلاب د راتلو یو لامل و، چې شپاړسمې لویې هم په دې باندې ونه توانېدل چې د خلکو اداره وکړي. چې بیا وروسته دوی چې کله خپل انقلاب پیلوي او دغه خلک د حکومت پر ضد باندې راپاڅي، دغه په دغه وخت کې شپاړسم لویې او د هغه مېرمنه هر دې ته مجبوره کېږي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. خو بیا هم خلک د هغو مخنیوی کوي او دغه اجازه نه ورکوي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کوي. د هغه دلایل هم همدغه و چې د فرانسې د خلکو ژوند که څه هم ښه و، خو بیا هم ظلم شتون درلود، طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و. اقتصادي مات سره دوی مخامخ سو، خلک ډېر په تنګ راغلل. د دې ترمنځ به توپیرونه کېدل، لوړه طبقه او کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې و واکمنان به و، شتمنی به یې درلوده، دغه خلک به ډېر ښه ژوند درلودي. مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک و، د هغوی اقتصاد کمزوري و، د هغوی ترمنځ یو ډېر ښکاره توپیر و. هغوی به د ظلم او استبداد، د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي. چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي. او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نومونه دلته یاد سوه، هم هغه کسان دې ته اړ سوه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب، د دغه انقلاب اغیز نه یوازې په فرانسه کې بلکې د اروپا په زیاتره هیوادونو کې لیدل کیږي. له همدغه عمله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې تاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې لوی، د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنه زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خو متر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوسته شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو په لوست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، د واک ته رسیږي. نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دورې کې کومو هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو. د نړۍ اسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړ او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوې. په دې وخت کې امان الله خان چې و، هغه ته دیش کلن و، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتانوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړ او د قاهرې شاریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا بازانو سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغونپوهانو او ختیځپوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد د خپلواکۍ لسمه کلیزه هم په المان کې ولمنځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو دی شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګه د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان ته سفر وکړ چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوق افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ چې بیا وروسته دی مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیې ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي چې امان الله خان د ترکیې څخه بیا ځي ایران ته. او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستۍ د ټینګېدو لامل ګرځي دا چې د ایران ته ځي نو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستۍ نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته درته په محل باندې امان الله خان دا وویل چې زموږ هیواد ډېری ارزښناکې شتمنۍ لري او هغه څه چې هغه زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و دا چې دی دغه هیوادونو ته ځي نو د بریاوي ډیر بریاوي لسته راوړي چې دغه د بریاو د جملې څخه یو دادی چې د هیوادونو سره د نور هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي. د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه و د دې ترڅنګ د نوي وسلو پیرودنه د صنایعو د پرمختګ د لارو چارو برابرول د ټکنالوژي څخه سم استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډیروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولای شو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه وخت ورسېدی دا امیر امان الله خان د مسافرتونو په حق لبندي او په هیدلو دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي د کوم ځایونو او کوم خلکو څخه لیدنه کوي ورسره دغه سفرونه د ته کوم بریالیتوب ورکړي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول وخت رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کې د انګریزانو سره په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې و هغه د محمد نادر خان په لاس کې و او انګلیسي پوځونو ته هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ او د امانی دولت تر نسکردو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه شه شهرت درلودي د امان الله خان په نامه خلک د وخت لسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل او پکتیا هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بیلابیلو قبیلو او قومونو څخه 12,000 کسه سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ او کابل د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هم هغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ. یعنی د هڅه کوله یا د سیاست کاروي چې ډیر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلی یا هغه خپل کې چې د دغه مخور خلکو د خپلولو څخه هدف دا وو چې د خپل منځي ګډوډي لمنځول وړل او چې یعنی د خپل منځي ګډوډي د منځي یوسي چې د نمیشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې پسمیز ځواکونه باندې اوښته و چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپل اوړونو ترمنځ وویشل او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول او دغه دورې ځانګړتیاوي د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت چې هغه څلور کاله و د هیواد امنیتي حالت مخ په شکیدو و او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخ شو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي چې د دغه شته حالات څخه دی خوښ نه و او اصلاحات هم دوام پیدا کړي خو لړۍ په پڅه توګه پرمختلله. یعنی دغه کارونه ډیر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د بوهنې د جشن د منځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی و وژل شو چې دا د محمد نادر خان واک ته رسیدل او د واکمنۍ دوره وه.
راځو محمد ظاهر شاه پیژنو چې محمد ظاهر شاه څلوېشت کاله پاچاهي کړې وه. دا چې د ده پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه نولس کاله عمر درلودې، یعنی تر نولس کلونو د ده عمر ډېر نه و چې دی د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو، او د ده د پاچاهي په پیل کې د هېواد ټولې چارې چې وې هغه د محمد هاشم خان او د ده د وړونو په لاس کې وې. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ته راځو. سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو، او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې دوی د اداري سیستم د نوي کولو په هیله دا هڅه وکړه چې ملکي جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي. او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معارف ته ډېره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي له امله له پلوه د پام وړ نه و، خو بیا هم سره له دې کولای سو چې هغه د دغه خدمتونه د ډلې څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینو ښوونځیو د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ته راځو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله، او دی بیا د ډیموکراسۍ د پلار په نامه پیژندل کیږي، او هغه په کورنۍ چارو کې د ټولنیز اقتصادي او سیاسي بدلونونو په رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود صدارت پر مهال باندې د آزادو ټولټاکنو یعنی د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي، او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع سو په دغه دوره کې، او په 1920 کال کې انتخابات تر سره سوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لار پیدا کړه. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړو زده کړو لرونکو کسانو وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کال سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړي رول کمزوري سو، او په دې وخت کې د افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپیلیو هیوادونو ملاتړ وکړ، او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل سو. راځو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لاره هواره کړه چې دی ځان نوماند کړي، او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو، او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لاره هواره سوه، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملي نه سو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو په بل پسې باندې سره رامنځته سول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه ترسره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1925 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو، پر ځای یې په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ سو. یعنی په 1925 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړې، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و، د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي، او د ده د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت د سردار محمد داود خان په مشرۍ رامنځته سو.
نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د مختلفو واکمنانو په هکله معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په هکله وویل، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي او د دغه سفرونو په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته وه، په څه ډول سره وه، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې. پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنۍ واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمنی کوي، او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه شته، چې د هغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په هکله معلومات لاسته راوړل، د سردار محمد داود خان د صدارت په هکله وپوهېدو. د دې ترڅنګ دا مو هم وویل چې په هره د صدارت په هره دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، دغه صدارت څه ډول منځته راغلی او وروسته څه ډول پای ته ورسېدی. په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شېبې پورې راسره ملتیا کړې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. که هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اووم لوست شرح خلاص وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د لوست څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل دریم څپرکی پیلو، چې په دې څپرکی کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن د رامنځته کېدو په څرنګوالي او ځانګړنو پوهیږو. ترڅنګ دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه څه ډول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایي پیدا کوو. مثلا د بین النهرین تمدن، د مصر د تمدن په هکله پوهیږو. ترڅنګ د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند موږ او تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په هکله ده، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په هکله پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالي او ترڅنګ ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنی لري، او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په هکله دا چې د تمدن څه ډول رامنځته کېږي، په دې هکله د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلفې دي. یعنې دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په هکله بېلابېل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کېږي، او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي، او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلېږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حکله وایي چې د چیلنجونو او غبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونې یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې غبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کېږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کېږي. د ده په باور باندې یو په بل پسې ننګونې یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي، تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځ ته راځي. راځو د لومړنیو تمدنونو ځانګړنو ته.
اول شریع وشتون یا انقلاب دا چې کومې ځنګړنې لري لومړني تمدنونه اول دلیل یا اول ځنګړنې هغه انقلاب دی شریع وشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کال د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه یعنی 3000 کال مخکې تر میلاد انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره یې زمینه برابره کړه شهرونه هم د دینی فرهنګي ټولنیز اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شهري انقلاب په نامه یاد شوی دی یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شهرونه جوړ کړل دغه پرمختګ د شهري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي د شهري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت و یعنې کله چې شهري ژوند پیل شو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول او حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه د سیاسي قدرت یا دغه حکومتي ادارو د ساتلو لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته شول ترڅو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی پاچاهان لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول یعنی پاچاهان سیاسي مشران پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه کروندګر صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړني مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلودي دا چې په لومړني مدنیتونو کې دین رامنځته سو دین تشکیل سو دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلودي د توحید لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې دغه همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت غاړه کې شودل یعنی د ارباب الانواع هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او د هغه معنی چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه راځو د بین النهرین تمدن پیژنو د تمدنونو په هکله مو وپوهیدلو چې تمدن خپل څه دی ولې رامنځته شوی دی یا څه ډول رامنځته شوی دی او کومې ځانګړنې درلودې راځو د بین النهرین تمدن ته هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده دغه سیمه ده بین النهرین په نامه یادیږي او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته شوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیرازه څنډې ګڼي یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسنه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلود چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و خو د خلکو په ډیرې دو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو نو د دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر 18 کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوی تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل دغه دولتونه او مرکزی واکمنۍ نه درلوده د سومر د پخوانی واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د تر ولکې لاندې و 2400 کاله مخکې تر
ده اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه گیلګمیش نومیدی هغه لمنځ یو ور او واکیتر لاسه کی چې دغه لړۍ لمړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمله د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لمړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لمړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوو پیړیو واکمنۍ څخه وروسته یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه وروسته بیا د شمال ختیځ د یوه قوم له خوا څخه چې هغه کوتي نومېدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتانیرو بیا یوه پیړۍ واکمنۍ وکړه یعنی کله چې د دوی واکمنۍ پیل سوه دوی تقریبا یوه پیړۍ بیا خپله واکمنۍ ته دوام ورکوي او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنۍ له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدي سره یو موټی کیږي سره یو ځای کیږي او د اور واکمنۍ رامنځته کوي چې دغه مهال بیا اعلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنۍ درلوده او دوی هم تازه د اور واکمنۍ ته غاړه کې شوده او یو ځل یې بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع سوې. ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنۍ چې وه یا کوم سیاسي ځواک چې و هغه ته یې د پایټکې کېښودی او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړی. د اور د واکمنۍ د منځه تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع سوې. یعنې کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې یعنې د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع سوې چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته سوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. د دغه هېواد زیاتره برخې هم سره یو ځای سوې سره یو موټی سولې او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنې دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپله واکمنۍ ته دوام ورکړه چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالۍ واکمن چې و هغه حمورابي نومېدی چې دی د بین النهرین یووالی ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي د سترواکي بنسټ ایږدي. یعنې خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو پسې زیاتوي مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپلې ولکې لاندې نیسي او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتورۍ ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یووالی ټینګوي یا په بین النهرین کې یووالی رامنځته کوي د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنه ته هم ډېره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هره برخه تر خپل نظر لاندې نیسي. یعنی د انسانانو یا د هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته هغه که د هغو د اوسېدو ژوند و که د کروندګري برخه وه که د سوداګري برخه وه که د مسافرتونو برخه وه د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و چې د پخوانۍ نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي د ده د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوې شروع کیږي چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ سو نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلیږي او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي او د اشوریانو حکومت پیلیږي چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم وو او د اشور په نامه د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړۍ څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه هغه کلدانیان وو. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته سوه چې کلدانیانو اخرنی قوم وو چې په بین النهرین کې یوه پیړۍ واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نوي بابلیانو په نامه یادیږي. یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل د کلدانیانو ترڅنګ د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي ځکه هغوی خپله پلازمینه د نینوا څخه د بابل شهر ته ولېږدوله او دا هڅه یې وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي. د حمورابي قانون هم عملي کړي خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل شهر ته راوستې او تر څنګ یې دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله وپوهېدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې تر څنګ د مصر د تمدن په هکله هم وپوهېدلو، چې د بین النهرین د تمدن په هکله هم وپوهېدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي، او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 saata